پیدا نشي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به مونږ واله او په دې خوړونو کې به مراوړل د سوخ د پاره اوس هغه هم بند شي دي.
خو د دغو ځایي اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالۍ او په کې لګېدلو ورونو د ځنګل یو شمېر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
دې رپورت مکمله بڼه به وروسته درته خبره کړو، خو اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرو ته. د امو نهنګانو د کرکټ ټیم په لومړي ځل د شپږیزې د لیګ اتلولي وګټله. په نننۍ پایلوبه کې بند امیر خامارانو لوبډلې چې له امو سره په پایلوبه کې یو ځای وه 109 منډې هدف ورکړ، خو بیرته له دې هدف دفاع ونه کړای شوه او امو نهنګانو ټیم دغه هدف ته ځان ورساو. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په وو ولایتونو کې د تیزو بارانو او بادونو اټکل کړی. په جرمني کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د چړې په ګزارونې په لویدیځ ښار زولینګن کې درې کسان وژلي او اته نورې ټپیان کړي. د روسیې یو چارواکی وایي د اوکراین د یوې بی پلوټ الوتکې حمله نن سهار وختي د وسلو په یو ډیپو کې د اور لګېدو سبب شوې ده. نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي. او د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پخین کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 13 نور ټپیان دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیو نخ پرونی ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوی ده.
In late 2023-24
2023 کال په روسیو میاشتو او 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپאי بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل راپور کې بوابلی چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 60,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارواپو متیولا وزیر سره مرکه کړې ده.
د نشې پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
راځي راځي دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خو زر دواړه راکوشي.
کمانډان صاحب مونږ پریږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو شویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله به هم دوه برابر لوړ شوی ده. په بریتانیا کې له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالر ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروری بولي. د د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشي موارد سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مسفیلډ په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلو ګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $3,000 ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغیزې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کال وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکوا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلډ چې څو کاله په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 تنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,700 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاته کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تریاک زیرمه شوی، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له $1,000 څخه $1,500 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاری ته اړتیا لري.
څوک چې کوکنار یا بنګې کوي او یا په غرونو کې صنعتي نشئی مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیر المؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشئی موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې دوی د مشر لخوا د نشي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبان حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشي موادو قاچاقونکو محاکمه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودانه افیر مې ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون پوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده، خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیرې و کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د صحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدراتو او کول کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرینې ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه لاسونه لند شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 4 تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 غوري و تر هغه نو هو بس د اوبو په زور به تداوی لکه سم خاصم نو لوري هم نو مسلمانان مړه شو پنځه شپه نه پر مریضان بس په دبلوز باز مړه کیږي باز مریض بس څوک پکې سکینو نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نتنه دا چې اوس تداوی په ډیر بد وضعیت کې ده داسې کوم فرق هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکونکي دی وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږیږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي تر ډیره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بیچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډیره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوهې په درېیمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خبر خم خم مور
چمون گپلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشه ای مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینت یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نسي، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي، تر څو ښه چلند له مریض سره وسي. او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسولر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول، تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسه ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو، تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو، تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تبا کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیلي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کېدی شي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهر کشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر وسیږي، د هغه ویره به ډیره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي، تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي، تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپل درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي؟
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران د معتادینو سره باید ډیر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض ومه. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع کې چې اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخصی اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حس سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې شریف له خپلې میرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور ته قربان شه دا دې نن به مور ډاکټر ته بوزي
واخه زه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي په کلی کې دا یو موټر لرو که دا رانه لرم بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لاړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکړه نه مې نه چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالی راغوندم.
ژر کوه نه وخت کیږي ماشوم ته وزه پمپر ورتړم ته ورشه غوټه ټولګه
دستا سره په کسوره کې شي دی.
اوف تم څومره ډېرې پوښتنې کې ژر ورشه غوټه ټوله کا دا زما دی ونډیواله امانت دی خار ته را سره وړم.
مونږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه بیا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کیږم تر موټر یې زه په لاس کې وړم او بیا موټر وړي.
نو زه خو هلک په غې کې اخلم زما غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زوړم ته څومره ډیره پوښتنه کې مغز راته وخوړل وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا که ماشوم نن ډاکټر ته بونه ځو ناروغي پسې ډیریږي
سمه ده ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په ورونی کې وتړم
اوف درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخه ځي
نو ته هلک په ورونی کې تړلی شي
تی ماته پرېږده بیا به یې ووینې چې دا کار کولی شم که نه
سمه ده دلی ځم پام کوه چې ماشوم په سیزدي کلک ونه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه دا د کار وشو له خیر سره هله ښځې راځه چې موټر راغی
سمه ده ته هلک در واخله دا دی زه در اخلم
وروره خیریت دی
وروره دا مې کار دی پولیس یو تلاشي کوو
راځئ مهرباني وکئ
قومندان صاحب پنځم سیټ دا دی
ښه ښه وروره که ته را ولاړ شه
دا دی قومندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم
دا دی قومندان صاحب قومندان صاحب څه شی راسره نشته
ښه ښه سمه ده کینه مریمې
بله قومندان صاحب
ته هغه ښځه تلاشي کړه
سمه ده خولې ته پاڅېږه چې زه دې تلاشي کوم دا دی تلاشي مې کړه کاکا په غوټه کې خو نشته خورې ته دا ماشوم هم راښکاره کړه
ها دا دی وګوره
دا چې څنګه وګورم ورنه یې ځینې خلاص کړه
څومره ښه وي دا دی ولې یې راویښه وې ناروغ دی بیچاره ټوله شپه یې ژړل همدا اوس لږ آرام شو
خیر دی بېرته به ویده شي ژر یې خلاص کړه
ها دا دی خلاص مې کړه
ته یې رادي خو که چې زه یې دا پمپرم وګورم ها ها او دا څه شی دی قومندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قومندان صاحب دا د غیروین هم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بیخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یم
اوهو هیروین هیروین چیرې وو
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل
اوه سړیه ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو
راځئ راځئ دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخي وو زر دواړه راکوشئ
قومندان صاحب موږ پرېږده دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته یې بیایو
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې موږ پرېږده درښکته شه ډېرې خبرې مه کوه
اوه سړیه تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه وایم خدای دې ځواني مرکه موږ دې هم په بلا اخته کړو ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
خوشاله د سره دونه دی نن پدې وجرکه نن پدې وجرکه خوشاله د سره دونه دی نن پدې وجرکه هر خوا ته بل شوه نن دې مینه مشالونه دی نن پدې وجرکه نن پدې وجرکه خوشاله د سره دونه دی نن پدې وجرکه ما دنیا ودانه ده